Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 8مې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رشید امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دو ستانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان لا هم د ناتو پوځي تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې د روانې جګړې له امله متاثر شوي. د خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی مسی کړې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې واره د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان له هم د ناتو لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي لا دوام لري چې د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه متمرکز دی. څو ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان بیا د ټوریستانو په خوندي ځاره نه بدلیږي. د ناتو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې دي. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو تړون غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په درېیمه او څلورمه به د ناتو په هغه سرمشري ځکه چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شاملوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د څنګلوري ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په دې ولایت کې داعش ډله بشپړ ډول له منځه تللې ده. خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل چې د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر متوجه کړی دی. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال دومره جدي ګواښ نه دی.
جدی ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خدا ده چې دوی ډېر لرې ساحو کې دي، په ځنګلونو کې دي. چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي، د دوی په مقابل کې مو اقدام کړی دی، دوی ته مو تلفات اړولي دي، دوی تښتېدلي دي. ژمی ده، هوا هم یخه ده. صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او د پیشرفت او د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي.
د کونړ لمرستیال والی سره په دې اړه وروسته په خبرونه کې مرکه اوریدای شي. د ننګرهار والی تیر اکشن بازادي راډیو ته ویلو چې په دې ولایت کې د داعش ډلې تر شپې شپږ سوه زیات غړي دولت تسلیم شوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی مسی کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي په له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو په لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له امله ماشومان متاثر شوي. په دغه راپور کې په څلورو ولایتونو کې له اوو سوو لویانو او ماشومانو سره مرکې شوي او ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه یې ژور افغان سره مخامخ دی او لازمي روغتیايي خدمتونه هم ورته نرسیږي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. د هند په لکنو کې دغه مسابقه د افغانستان په وخت سهار 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ سر ورځنی تمناتي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه تمناتي لوبه ده او سره څنګه له دې وروسته د افغانستان په کوربه توپ سره د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په 20 د نومبر یوازنی ټیسټ لوبه پیلي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
د هندوستان په لکنو کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ 3-5 درې شلوره مسابقې هم شوې دي. د قطر د فوټبال د ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نړیوال او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره د مسابقو په لړ کې وشوه. مسابقه تېره شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټډیوم کې وشوه. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې وړې د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. ډګرمن الکساندر وینمن د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دا خبره وکړه، دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استضافه په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونې چې د شاهدۍ ورکولو په مهال کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه له پامه وغورځوي. الکساندر وینمن چې په اوکراین کې زیږېدلی استماعي غونډې ویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي هیات سره کیف ته تللی و، د اوکراین د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ.
ما غوښتنه وشوه چې پر دې غور وکړم چې آیا غواړم د اوکراین د دفاع وزیر سم، خو ما ونه منله. دا ډېره خندوونکې ده که د امریکا د پوځ یو ټیټ رتبه جنرال ته د داسې مهمې څوکۍ پیشنهاد کیږي.
الکساندر وینمن د ولسمشر ټرمپ د استهزاء کولو د هڅو په استماعي غونډه کې کلیدي شاهد ګڼل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جوړی ومني. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د 5 کلنۍ خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو په مهال خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کنفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبر لاندې وویل،
موږ د نورماندي غونډې ته پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړ جوړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکې میاشت سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي.
افغان ولسمشر پرون ویل ننګرهار کې داعش ډله بشپړه ماته شوې، آیا څنګلوري ولایت کونړ ته دې ډلې خطر نه دی متوجه کړی؟
زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی وشي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، بټاپور دې منطقو کې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پایله له 100 ډیر کسان وژل شوي. دغه اعتراضونه لا هم دوام لري. او د ژوند رنګونو کې به په غزنی کې د ولور د دود په اړه د دې ولایت له یو اوسیدونکو واورئ. ازادي رادیو اوریدې خبرونه پاته برخه بیا هم ز نوریاس نوریدې خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله کولی شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. مایک پومپیو د طالبانو له درېو بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموټي ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بښونکې نښې بللې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسی دفتر ویان سهیل شاهین ویلی چې د دوی درې خوشی شوی غړي قطر ته رسیدلی دي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیر شپه له واشنگټن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري. د بندیانو د تبادلې مسله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونې کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پامپیو تیره شپه په یوه اعلامیه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي امریکایي هرکلی کوي. شغلی پامپیو د طالبانو لخوا د لسو افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالب بندیانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي د دوه کسانو خوشی کېدل هیله بښونکې نشي دي چې بل اخره به ډیر ژر د افغانستان 40 کلنه جګړه د سیاسي توافق لاري پای عمومي. سپینې ماڼۍ هم پرون په ویلامی کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریشم په ویلامی کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت پر رڼا کې د دوغو دوو برمته سویو استادانو خوشی کېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبري اجنس ته ویلي چې دغه برمته سوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 1 د دغو دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درویو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغو چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څانګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید تر خوشی کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په یوه اعلامیه کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او هغه د غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حده نرم کی. د باور جوړونې فضا به تر یو حده پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پایل په نیت په مشروط ډول خوشی کوي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبري وروسته له هغې لغوه کړې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول.
و امر دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ویلی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشی کېدل په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ویلي چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د ناامنۍ پېښې کمې شوې دغه وروستی پرمختګ هم د بین الافغاني خبرو بریالیتوب ته هیلې زیاتوي او د امریکا متحده ایالات چمتو دی چې له دې بهیر سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره کې د سولې د هڅو په برخه کې نوې هیلې راټوکیږي. په افغانستان کې یوه بله ډله داعش ډله هم یو ګواښ ګڼل کیږي. که څه هم افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ننګرهار کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په ننګرهار کې داعش ډله په بشپړ ډول ماته شوې، خو د ننګرهار څنګلوري ولایت کونل ته د دې ډلې د خطر په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. په ولسي جرګه کې د څنګلوري ولایت کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر را متوجه کړی دی. سلیم محمد صالح د کونړ د والي له مرستیال ګل محمد بیدار سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو تحرکات څومره جدي دي.
تقریبا دشپګو میاشتو نه په دې خوا علاوه لدې نه چې محلي عملیات د داعش او طالب په مقابل کې ولایتي اداره اجرا کوي او لاسته راوړنې هم لري. د طالب او داعش ترمنځ هم جګړې روانې دي او دا جګړې اوس هم دوام پیدا کوي او د داعش نه ډېرې منطقې نیولې هم دي او حتی د دوی هغه عمومي مرکز چې چلس ورته وایي په دغه ځای کې هم داعش ته ډېر تلفات ور اړولي وو او حتی پروګرام داسې و چې دوی د موږ په طرف باندې راشي او تسلیم شي. خو بیا هم دوی مقاومت وکړ، جګړې د دوی لا دوام لري. دې کې شک نشته. زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی وشي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، وټاپور دې منطقو کې داسې ځنګلي منطقې دي ډېرې لرې دي له حکومتي رید نه. خو دوی د دې وړ نه دي چې حکومت ته ګواښ پېښ کړي. دوی لږ جنم د فرار په حالت
کې. په تېرو څو میاشتو کې بیدار صاحب څو وارې د دوی سختې جګړې هم هلته وې، هم له وسلوالو طالبانو سره دوی جګړې کړې وې او هم له افغان ځواکونو سره چې تلفات هم درلودل. نو څنګه دوی تاسې یو جدي خطر نه ګڼي؟
نو په دې نه ګڼو چې په هغه تیرو جګړو کې هم موږ لاسته راوړنې درلودلې. که دې تاسو اورېدلې وي، دوه میاشتې مخکې د داعش او طالب یو ډله چې دوه څلوېښت نفره پکې داعش وو، یو سل لس نفره طالبان وو، مسلح له ثقیله او خشو اسلو سره افغان حکومت ته تسلیم شول او دا بهیر اوس هم دوی موږ سره تماس لري او کېدای شي په راتلونکي کې یو ښه مراسمو په درلودلو سره زیات تعداد دوی موږ ته بیا تسلیم شي. نو موږ جدي ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خدا ده چې دوی ډېر لرې ساحو کې دي، په ځنګلونو کې دي. چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي، د دوی په مقابل کې اقدام کړی دی، دوی ته مو تلفات اړولي دي، دوی تښتېدلي دي او اوس خو د طالبو داعش ترمنځ هم دا جنجال موجود دی. ژمی ده، هوا هم یخه ده، صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او د پیشرفت او د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي.
بلې، څو وارې شکایتونه سوي دي چې دغه کسان چې ځان د داعش ډلې غړي بولي، تر حملو او تحرکاتو وروسته له کرښې څخه بلې غاړې ته اوړي چې بیا افغان ځواکونه نسي کولی چې د دوی په وړاندې اقدامات وکړي. دغه مسله څومره تاسو ته یو جدي خطر بریشي؟
دې کې شک نشته چې د پاکستان سره موږ 1200 کیلومتره سرحد لرو او دا سرحدونه بعضې ځایونو کې سیمي خاردار شته دی، بعضې منطقې لا تر اوسه پورې سیمي خاردار هم نه لري. علاوه له داعش نه نورې تروریستي ډلې لکه جیش محمد او دا نور هم کله اوړي راوړي په هماغه منطقو کې موږ کله موږ عملیات کړي دي. په ځنګلونو کې دوی له موږ نه ورک شي څه وخت لپاره بلا خراتمن دا په دې مطمئن یم چې دوی اخوا ته وړي، اخوا ته بیا مسله کېږي، مجهز کېږي او بیا چې کله د موږ ځواکونه ترنه دې خوا راشي زمینه دې هغه ورته مساعد کېږي، بېرته دې خوا راوړي. خو دوی د افغان حکومت لپاره فعلا ګواښ نه شي کېدلی، ځکه چې زموږ اوس 15 ولسوالۍ ټولو ته لارې خلاصې دي، مکاتب مو فعال دي، کلینیکونه مو فعال دي. د افغانستان په سطحه شاید اول یا دویم درجه ولایت کې ښه امنیت لري.
د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدارو چې وای داعش ډلې دومره جدي خطر د کونړ ولایت نه دی متوجه کړی او افغان امنیتي ځواکونه به د دغې ډلې په وړاندې په کونړ کې ځپونکي عملیات پرمخ یوسي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت
د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. په افغانستان کې د سهار وو بجې او شل دقیقې دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي یې راوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو موضوع د یو شمېر رسنیو پام ور اړولی دی. د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د راخوشي کېدو خبر د سې شنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغه خپور سو چې قطر ته د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د رسېدو راپور ورکړل سو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي حقانی، مالی خان او عمری د طالبانو له تر ټولو بیرونکې څانګې حقانی شبکې سره اړوند دي، هغه شبکه چې امریکا او ملګرو ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا درې کسان د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوحه ښار ته انتقال شول. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. آیا د زندانیانو او برمته نیول سویو مبادله کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلي د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي؟ د برتانیا په یوه پوهنتون کې استاد او څېړونکی او د نړیوال امنیت د مسایلو کارپوه عارف سحر د دې سوال په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا تحول د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نه کوي. د د په وینا طالبانو نه یوازې د افغان حکومت پر وړاندې هیڅ نرمښت نه دی ښکاره کړی، بلکې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حملې زیاتې کړي دي. خبریال او افغان سیاسي کارپو سمی یوسفزی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه چې د دوو برانتسیو بهرنیانو په بدل کې درې طالب زندانیان راخوشي کړي د سولې د مذاکراتو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لور یو ګام دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمته نیول سوي استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی. په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي وروسته له هغه چې د 2016 کال په اګست میاشت کې دوه بهرني استادان وتښتول سول، د امریکا ځانګړو ځواکونو یې د راخوشي کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول، او دوهم ځل یې د هغوی د ژغورلو عملیات په اپریل میاشت کې وکړل خو هغه هم بې نتیجې پاتې سول. مقاله لیکي اوس ولسمشر غنی د درو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی، خو ډاډه چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته پراوستلو سره وګټي کنه. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې ولسمشر غنی له مخکې له د یو شمیر افغانانو له تورونو سره مخامخ و چې د امریکا تر فشار لاندې د دوو بهرني اتباعو د راخوشي کولو موضوع تر نورو موضوعاتو مخکې کړه. خو مقاله لیکي چې د راخوشي کېدونکو په لیست کې د لسو افغان سرتیرو د نومونو شاملولو خبره شایي دا انتقادونه راکم کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دا معامله په داسې مهمه سیاسي شیبه کې وسوه چې شاغلی غنی د ولسمشری د انتخاباتو له لانجې سره لاس او ګریوان دی، د انتخاباتو نتایج ځنډېدلې او د درغلیو ادعاوې ډېرې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستو اعتراضونو له پایله 106 کسان وژل شوي. دغې ادارې ویلي کره راپورونه ورسېدلي چې ښایي اعتراض کوونکي د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د جمعې راهیسې د ایران په 23 ښارونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 26 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 106 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي، د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامیې مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختم کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.
We're deeply concerned by reported violations.
موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل شوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هېواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمېر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سه شنبه وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پر چاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. ستولتنبرګ وویل ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماسې په یو نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی ده. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن چهارشنبه په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. دا مسابقه